پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
سلامونه علی غرمی مخکی دولس بجې شوې د ازادي رادیو دغه پروګرام ته مو خراغ لاست وایم پایل په لاندو خبرونو کو له پلازمینې کابل پرته د افغانستان په درې درشو ولایتونو کې د کانکور ازموینه پیل شوه. د سکال په کانکور کې نږدې 1.5 لک د دولسمو ټولګیو فارغان برخه اخلي چې نږدې 15% انجونې دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو پر بنسټ له دې شمېر ګډونوالو به 115,000 د لوړو زده کړو مؤسسو ته جذب شي. د سکال کانکور ازموینه داسې وخت اخیستل کیږي چې طالبان واکمن دي او له واکمنېدو سره یې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP وایي په تیر یو کال کې د افغانستان د ورتیرو لسو کلونو اقتصادي بریاوې له لاسه وتلې دي. د ادارې په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړی ویلي د افغانستان قانوني اقتصاد مخ په ځوړ دی او تور بازار یې هم د 2023 کال له آګست څخه تر اوسه پورې نږدې 15 میلیارده ډالره زیان کړی دی. ملګری ملتونه وایي د افغانستان اقتصاد د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې مصیبت زیږوونکی سقوط کړی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي د افغانستان 95-90% پورې وګړي د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. په راپور کې راغلي د طالبانو له واک ته رسېدو مخکې د تیر کال په اګست کې هم د افغانستان ناخالص عواید ډېر کم وو. فرانس پریس خبری آژانس د UNDP د آسیا پاسیفیک څانګې د مشرې کاني ویګناراجا له قوله ویلي د افغانستان ناخالص عوایدو ته تیر یو کال کې 15 میلیارده ډالره زیان اوښتی. نوموړي ویلي د تیر کال له اګست په افغانستان کې د توکو بیې هم 15% لوړې شوې. او جنوبی کوریا وایي شمالي کوریا نن سهار وختي دوه بالستیک توغندي وتوغول. د جرمني DPA خبري آژانس ویلي پیونګ یانګ دغه دوه توغندي له سامسوک سیمې نه د جاپان سمندر غاړې ته توغولي. د جاپان د صدراعظم دفتر په یو ټویټ کې د شمالي کوریا لخوا پرلپسې توغندي د نه منلو وړ بللي. د ملګرو ملتونو په یو پریکړه لیک کې شمالي کوریا د هغو بالستیک توغندیو له توغولو منع کړي چې هستوي سرګلولي لیږدولی شي. خبرونه مو واوریدل د پروګرام معرفي ته ورزو. په افغانستان کې د کانکور ازموینې نن پیل شوې.
مادر شهید مرزی
نن سهار مو رسمان د پروسه په درې درش ولایتونو کې پیل کړله. دا د ګډونوالو د ظرفیت مطابق د تعداد مطابق باندې ازموینې تنظیم شوې دي.
د ماشومانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې سیف د چلډرن ویلي افغانستان د هغو سلو هیوادو په سر کې دی چې د ماشومانو، نجونو او هلکانو د زده کړو بهیرې د سقوط له ګواښ سره مخ دی. په دې اړه هم راپور درکوو چې اروپایي هیوادونه پر اوکراین د یرغل په خاطر پر روسیې نور بندیزونه لګوي. په یو مفصل ریپورت کې به د کابل د کاج پر ښوونیز مرکز د برید د یوې قربانی د مور خبرې واورئ.
مادر شهید مرزی است، بې سواد است، هیچ نه مکتب رفته نه مسجد رفته.
مریم د 13 کلنې مرزی مور ده. خپله بې سواده خو د ژوند ټوله هڅه یې دا ده چې وواړه ماشومان ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړ شي.
د اروزګان اوسیدونکي شکایت کوي چې د یو سیم کارډ د ترلاسه کولو لپاره په ورځو ورځو انتظار کوي.
دا وایسته ولاره دي، هغه وایسته ولاره دي، هغه وایسته ولاره دي، ورته سیم کارډ دی وړي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
را بشو. اول مطلب تل پلازمین کابل پرته د افغانستان په دری درشو ولایتونو کې د کانکور ازموینه پیل شوه. که څه هم په دې اړه کوم رسمي مراسم نه ونیول شوي، خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت وایي د سږ کال کانکور ازموینه 3 ورځې دوام کوي. د رسمي شمیرو پر بنسټ په سږني کانکور کې نږدې 1.5 لک زده کوونکو چې له 12 ټولګیو فارغان دي برخه اخلي. 15% نجونې دي. د 12 ټولګیو یو شمېر فارغان وایي له امنیتي اندېښنو سره سره د کانکور په ازموینه کې برخه اخلي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ لاندې د امنیتي ګواښونو سره مل لومړنۍ کانکور ازموینه. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي له معمول سره نن 8 بجې له پلازمینې پرته د افغانستان په 3 ولایتونو کې د کانکور ازموینه پیل شوې ده. د لوړ زده کړو وزارت د ازموینو د ملي ادارې سرپرست عبدالقادر خاموش ازادۍ رادیو ته ویل چې ازموینه د ګډونوالو د شمیر پر بنسټ تنظیم شوې ده.
نن سهار مو رسمان د پروسه په درې دېرش ولایتونو کې پیل کړله. دا د ګډونوالو د ظرفیت مطابق د تعداد مطابق باندې ازموینې تنظیم شوې دي. مو یو تعداد ولایتونه لرو چې هغه کې د مو د ګډونوالو شمیر کم دی، هغه په یوه ورځ باندې تنظیم دي، او داسې ولایتونه لرو چې تعداد او طلبانو متوسطه کچه کې دی، هغه مو په دوه ورځو کې تنظیم کړی، او هغه لوی ولایتونه مو په درې ورځو کې تنظیم کړي دي. او د کار مودې لپاره کړی دی چې تعداد کم وي ښه مدیریت کیږي.
دی وایي ټولو ولایتونو ته د کانکور د ازموینې د اخیستلو ټیمونه لوړاندې رسیدلي دي، او دغه ازموینه به په ښه شکل واخیستل شي. د نوموړي په خبره د کانکور په سګنی ازموینه کې نږدې 150,000 زده کوونکي برخه اخلي چې 15 سلنه انجونې دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو پر بنسټ له دې شمیر ګډونوالو به 115,000 د لوړو زده کړو موسسو ته جذب شي. د دې وزارت د ازموینو د ملي ادارې سرپرست عبدالقادر د معلوماتو پر بنسټ له دې وروسته به د روانې میزان یا تلې میاشتې په 21 نیټه په کابل ښار، او دغه شان د همدې میاشتې په 29 به د کابل د ولسوالیو او هغو کسانو نه چې په ولایتونو کې له ازموینې پاتې دي او وروسته یې نوملیکنه کړې ده د کانکور ازموینه واخیستل شي. په همدې حال کې د 12 ټولګیو یو شمېر فارغان وایي له امنیتي اندېښنو سره سره د کانکور په ازموینه کې ګډون کوي. د امنیتي اندېښنې وروسته له هغې دي چې د تېرې جمعې په ورځ د کابل په لویدیځ دشتبرچي سیمه کې د کاچ پر ښوونیز مرکز په خونړي برید کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د سیاسي استازولۍ یو نامه د راپور پر بنسټ 53 ګډونوال پکې وژل شول، او 113 نور پکې ټپیان شول. په دې مرکز په داسې حال کې حمله وشوه چې سلګونه زده کوونکو د کانکور ازمایښتي ازموینه ورکوله. د کاچ ښوونیز مرکز یوې ګډونوالې مریم چې د پیښې په ورځې هلته شتون درلود ازادۍ راډیو ته ویل هیڅ پیښه د دوی د زده کړو په وړاندې خنډ نه شي جوړېدی.
نه پکې نسته، هیڅ مانی وجود نه لري. زه ولې باید ازموینې ته ولاړه نه سم؟ ولې باید زده کړې ونه کړم؟ که د مرګ له ویرې وي نو مرګ خو خامخا یوه ورځ راځي، او دا به څومره ښه وي چې د زده کړو پر مهال درته راسي. نو زه له ټولو ستونزو سره سره د کانکور په ازموینه کې برخه اخلم.
دا وایي که څه هم په ذهني ډول ښایي هغسې تیاری ونه لري، خو په خبره یې که سږکال یې د خپلې خوښې نمرې ترلاسه نه شوای کړی، کال ته به بیا د کانکور په ازموینه کې برخه واخلي. د کانکور یو شمېر نور ګډونوال بیا د طالبانو له حکومته غواړي چې د ازموینې په اوږدو کې کلک امنیتي تدابیر ونیسي. که څه هم د طالبانو د کورنیو چارو وزارت تازه په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې د دې وزارت ویان عبدالنافی ټکور د کانکور ګډونوالو ته د بشپړ امنیت ډاډ ورکړی و. د سکل کانکور ازموینه په داسې حال کې اخیستل کیږي چې پر افغانستان طالبان واکمن دي، او له واکمنېدو سره یې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي.
هره اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر 12 د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي.
درسي ساعت خپرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:00 تر 9:00 بجو خپرېږي.
د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال ادارې سیفت چلډرن ویلي افغانستان د هغو سلو هیوادونو په سر کې دی چې د ماشومانو یعنی نجونو او هلکانو د زده کړو بهیر یې د سقوط له ګواښ سره مخ دی. دغې ادارې په خپل کلني راپور کې د سلو هغو هیوادونو نوملاړ خپور کړ چې د ماشومانو د زده کړو د بهیر په وړاندې ستونزې لري، خو په راپور کې راغلي افغانستان، سودان، سومالیا او مالی هغه هیوادونه دي چې د زده کړو بهیر یې د سقوط له ګواښ سره مخ دی. جزئیات له نوري اسنوري اورو.
متاسفانه په ننګرهار کې هم تر اوسه پورې د انجونو پر مخ مکتب دروازې نه دي پرانستل.
زلا د ننګرهار ولایت اوسیدونکي د لسم ټولګي زده کوونکي ده، خو پر افغانستان د طالبانو په واکمنې دوسره په کور ناسته ده، ښوونځي ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي. دا وایي هیله درلوده چې په راتلونکي کې لوړې زده کړې او د خپلو خلکو خدمت وکړي.
دا چې زه په 12 صنف کې ما او په دې تم امید باندې ما چې ترسو پر موږ زمونږ دپاره هم د مکتب دروازې پرانستل شي، او موږ خپل زده کړې په ښه شکل سره سرته ورسو.
لا یو کال د زیاتې مودې په تېرېدو سره په افغانستان کې د طالبانو حکومت لا هم له شپږمو ټولګیو پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړې. په دې اړه د افغانانو او نړیوالو بنسټونو اندېښنې ورځ تر بلې ډېرېږي. تازه د ماشومان د خوندیتوب نړیوالې ادارې سیف د چلډرن ویلي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان د هغو هیوادونو د نوملړ په سر کې دی چې د زده کړو بهیرې د لمنځه تللو له ګواښ سره مخامخ دی. د ماشومانو د خوندیتوب ادارې په کلنی راپور کې ویل شوي په افغانستان، سودان، سومالیا او مالی کې د نږدې 940 میلیونه ماشومانو ښوونیز بهیر د سقوط له ګواښ سره مخ دی. کووید 19 شخړې د اقلیم بدلونونه، کډوالي او د زده کړو په برخه کې د ډیجیټل وسایلو نشټوالی هغه لاملونه بلل شوي چې د ماشومانو د زده کړو بهیر له ننګونو سره مخ کړی دی. د ماشومانو د خوندیتوب د نړیوالې ادارې په کلنی راپور کې د ارزول شوو هیوادونو په منځ کې افغانستان تر نورو زیات له ګواښ سره مخ دی چې په وینا یې د طالبانو له واکمنېدو سره د زده کړو بهیر لا نور هم پکې خرابه شوی او د ماشومانو په ځانګړي ډول د نجونو راتلونکي له خطر سره مخ کړی دی. د دې ادارې د رسنیو د برخې مسؤل ساشا میرز ازادي راډیو ته وویل:
Sadly, Afghanistan now ranks
له بعد امر افغانستان د هغه هیوادونو په سر کې دی چې د ماشومانو د زده کړو بهیر د سقوط له ګواښ سره مخ دی. تیر کال افغانستان د دې هیوادونو په نوملړ کې څلورم و، په دې معنی چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د زده کړو بهیر بدتر شوی دی او د ماشومانو په ځانګړي ډول د نجونو راتلونکی له ګواښ سره مخامخ دی.
خو سکال دا شمیر څلورو ته راښکته شوی او افغانستان په سر کې دی. که څه هم د تیر جمهوري حکومت پر مهال د جګړو او نامنیو له امله د زده کړو بهیر ټکنی و، خو تیر یو کال چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د زده کړو د دروازو تر ټولو زیات شمیر نجونې له زده کړو بې برخې کړي دي. که څه هم په کور دننه او بهر د طالبانو حکومت د نجونو د زده کړو له امله له سختو نیوکو سره مخ دی، خو تر دې دمه دوی په دې اړه مثبت ګام نه دی اخیستی. د طالبانو د حکومت پوهنې وزارت په وار وار ویلي چې په دې اړه به د دوی مشرتابه پریکړه کوي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د سویل ختیځ زون په پکتیا، پکتیکا او لوګر کې د یو شمېر سیمه ییزو رسنیو تر تړل کېدو وروسته په خوست کې هم د رڼا په نوم یوې راډیو خپلې خپرونې بندې کړې. په افغانستان کې د رسنیو روان حالت ته د دې هیواد مطبوعاتو د برخې ملي بنسټونه هم په اندېښنه کې دي او وایي که چیرې نړیواله ټولنه د رسنیو مالي لاسنیوی ونه کړي، ممکن په دې هیواد کې نورې رسنۍ هم وتړل شي او په رسنیز ډګر کې یو ناورین رامنځته شي. په خوست کې د رڼا راډیو له تړل کېدو مخکې 400 سیمه ییزو راډیوګانو او 4 محلي ټلویزیونو خپرونې کولې. نور حال د نجیب الله خیل پر رپورٹ کې
د یوشمه نور سیمو په شان خوست کې هم په لومړي ځل د اقتصادي ستونزو له کبله د رڼا پړوم سیمه ایز راډیو خپل خبرونه بند کړې. یاد راډیو چې له څلورو کلونو راهیسې په دې ولایت کې فعالیت کاوه او هر ورځ 3 ساعته خبرونه درلودې، شاوخوا شل خبریالان او د رسنیو کارکوونکي پکې په دندو بوخت ول. د رڼا راډیو د امتیاز خاوند محمد الله مهجور آزادۍ راډیو ته ویل د دوی راډیو خبرونه د خوست سربیره د پکتیا، پکتیکا همدارنګه د ډیورن کرخې د پوری غاړې په ځینو سیمو کې اوریدل کېدی.
رڼا راډیو د خپل شلو کارکوونکو په مرتبه لیدلې وا چې ګڼشمېر اوریدونکو د ځان سره ملګري کړي. د تیر یو کال په جریان کې د سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شو. بالاخره داسې پریکړې ته اړ شو چې د راډیو دروازې وتړو او نشراتي بهیر ودرو.
د رڼا راډیو کارکوونکي هم د تخفدي چې خپل دندې د لاسه ورکړي. د یاد راډیو خبريال عبدالرحمن محبت وایي:
زمونږ راډیو د ځینو اقتصادي ستونزو له امله وتړل شو. د سره مونږ خپل وظیفه له لاسه ورکړله. هغه څه چې مونږ ماشاتو، د دې ماشاتو په وسیله به مونږ کورنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخامخ یو.
بلوري ته چارواکي وایي: خپلواک رسنیو نه په تیر جمهوریت او نه په اوسني نظام کې د حکومت له حسابه کومالي امکانات درلودل. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وایي:
د خوست اطلاعات او کلتور ریاست د رڼا راډیو سره تر خپل وسه پوری کومک کړی دی. دی بیلا بیلو لارو نه دی دوی دی پارا نغد پیسې او امکانات پیدا کړی دي او موږ په دې خفه یو چې ولې راډیوګانې د اقتصادي مشکلاتو د لارې نه ودرېږي. په کار داد چې دوی خپل نشراتو ته دوام ورکړي او خپل نشرات دومره جالب کړي چې دی دوی هغه مشکل حل کولی شي.
په افغانستان کې د رسنیو روان حالت ته د دې هیواد د مطبوعاتو د برخې ملي بنسټونه هم په اندېښنه کې دي. وایي که چیرې نړیوال مرسته ونه کړي، ممکن نورې رسنۍ هم وتړل شي او په رسنیز ډګر کې یو نورین رامنځته شي. د افغانستان د خپلواکو خبریالانو د ټولنې مشر حجت الله مجددي وایي:
که چیرې نړیوال بنسټونه دغه ستونزو ته پام ونه کړي، په راتلونکي کې زن نور رسنه هم به بند شي او د سره زموږ رسنیس کارکون کې هم خپل کار له لاس ورکړي چې د سره په افغانستان کې یو لوی رسنیز ناورین لامنځته شي.
د افغانستان د خپلواکو خبریالانو د ټولنې د مشرانو په وینا د یاد بنسټ د څېړنو له مخې په تیر جمهوریت کې د 1550 رسنیو څخه په وروستي سیاسي بدلون کې 219 رسنۍ د اقتصادي ستونزو له کبله بندې شوې دي. د یاد سرچینې په حواله د رسنیو د 2000 کارکوونکو له ډلې 5000 په مستقیم ډول خپل کار د لاسه ورکړی او پاتې کسان هم بې معاشه یا بېخي په لږه تنخوا کار کوي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
واربر شو روزګان ته هلته خلک وایي د یو سیم کارت د ترلاسه کولو لپاره په ورځو ورځو انتظار کوي. د روزګان اوسیدونکي د ولایت کې د مخابراتي خدماتو له پڅوالي شکایت لري او وایي یو سیم کارت د اخیستلو لپاره مجبور دي چې یو اونۍ پورې انتظار وکړي. مسؤلین بیا د خلکو د ستونزو د منلو تر څنګ ډاډ ورکوي چې پر حل لارو کار کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
دا شورا اوسواج د ورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ ښار کې د افغان بي سي مخابراتي شرکت د سیم کارتونو د خرڅلاو مخې ته د خلګو دي چې د سیم کارتونو د ترلاسه کولو لپاره راغلي دي. د دې خلګو زیاته برخه د دغه ولایت د ولسوالۍ او لیرو پروتو سیمو دي چیرې چې یوازي افغان بي سي مخابراتي شرکت فعالیت لري. دوی دلته د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال ویل چې د سیم کارتونو د ترلاسه کولو لپاره دلته آن تریوونی هم زیات انتظار ایستلی خو بیا هم نه جبریالي سوي چې سیم کارتونه ترلاسه کړي. نورولا شاولی او کریم الله چې د ورزګان د جراوت او چارچنو لسوالي څخه راغلي دي ازادي راډیو ته داسې وویل.
یو ورځ منن سو ورځ نور غلی ما یاته ورځ دا نو ورځ تقریبا دا ته ورځ راغلی خلک ډیر ولاړی رشو کش ډیر اما ما د تول د لچوس زمږ یو کش ورو په چبلاخه هم ورڅ دا یو غټه به عزت دره باید نو وسه
دا وایستو انا راځي هغه وایستو انا راځي هغه وایستو انا راځي ورته سیم کارت وړي
شرکت ډیر کې اجي دا د تا ورته کې نو چې کار وسین موږ دا سلارم تنظیم د چناس
د افغان بي سیم د سیم کارتونو د خرڅلاو د شرکت په ترنکوټ ښار کې په یو کوچنی دکان کې دی چې هر ورځ نږدې سلګونه خلک د سیم کارت د ترلاسه کولو لپاره ورته پته مو ولاړوي. پر دې کوچنی او یوازنی مرکز باندې د خلکو زیاتې غنی غونی د غلطه د شهر نظم هم ګډوډ کړی دی. د دغه شرکت ترڅنګ نور دکانداران شکایت کوي او وایي چې کله د شرکت راغلی نو د دې کاروبار صفر سوی دی او خلکو یې د بې نظمۍ لامل د دکان مخډب کړي. محمد ولی او ولی محمد چې دلته دکانونه لري د ټولو دکاندارانو په استازي تو بیا عریضه لیکونه هم په لاسونو کې دي. دوی ازادي راډیو ته داسې وویل.
قاعد بنده میاشته ټول تشید مدتکانه مخناسی متګاټا په سړک ما به ولاړی ته ساره خلک چې وسه د وسره خو چې وای په وخت په مصر مال مکړی و شل کاسې دی بالات وسه د خپل ټکناری سوال چې بیا زار کړی
دا ګرد په ازادي دا ګرد چوک په ازادي سره دا غس چغټ کوټر نه وځي ولاړی ولاړ تقریبا نیم ساعت بعد بیا د مټر سره لري سړي هغه کوټر سره
بل خو بیا د غلطه د افغان بي سي مخابراتي شرکت مسولین هم د ستونزمنی خوای ډیر ژر به د خلکو د ستونزه هواره کړي. د فدسیال کې د چله دی وړاندې هم د غولایت په یو شمیر ولسوالیو کې د افغان بي سي مخابراتي شرکت د ټیټ کیفیت د خدماتو په اړه خلکو لارین کړي وو.
ازادي رادیو ته وګونئ سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اروپایي هیوادونه پر اوکراین د یرغل په خاطر پر روسیې نور بندیزونه لګوي. په دې بندیزونو کې د روسیې د انرژي سکتور پوځي او ملکی چارواکي هم په نښه شوي دي. تفصیل په دغه رپورت کې واورئ.
اروپایي کمیسون اعلان وکړ چې د اتحادیه پر اوکراین د روسیې د پوسی یرغل په خاطر پر دې هیواد نور بندیزونه تصویب او اجرا کوي. په نویو بندیزونو کې د پولادو او ډیجیټل ټکنالوژۍ په صنعتونو کې له روسیې سره په معاملو کې محدودیت، د روسیې د هغو تیلو د بیې ټاکل چې د سمندر او د اروپایي هیوادونو په بیړیو کې دریمګړي هیواد ته لیږدول کیږي. د اروپایي اتحادیې د پریکړې بله برخه د روسیې د دفاع وزارت د نورو چارواکو او هغو مسؤلانو بایکاټ دی چې د اوکراین د غصب شویو سیمو په ټول پوښتنه کې برخه لرله. د اروپایي کمیسون رئیس اورزلا فون در لین د اروپایي اتحادیې د مشانو د دې پریکړې د هرکلی ترڅنګ وویل د پوتین د جعلي ټول پوښتنې نتیجې او یا له روسیې سره د اوکراین د خاورې یو ځای کېدا هیڅکله نه مني. که د اروپایي اتحادیې هیڅ غړی تر وروستیو شیبو اعتراض ونه کړي، ټاکل شوی دی چې د نویو بندیزونو متن نن رسما تصویب او خپور شي. د اروپایي اتحادیې د بندیزونو تصویب د ټولو غړیو هیوادونو موافقې ته اړتیا لري، خو داسې ښکاري چې ځینې غړي د روسیې په وړاندې لا سخت دریز لري او بندیزونه کافي نه ګڼي. پولند او د بالټیک جمهوریتونه پر تصویب شویو مواردو سربیره د انرژي په برخه کې له روسیې سره د همکارۍ د بیخي ختمېدو، د روسیې د الماسو د وارداتو د تحریم او د روسیې د اورتودوکس کلیسا د مشر د تحریم غوښتنه کوي، ځکه چې هغه د پوتین نږدې متحد دی.
له خبرونو ور اخوا
د ټولګي ته مو بیا هم خره غلاست وایم. مرزیه او هاجر د کابل د ورستی خونړی بریت هغه قربانیان دي چې له ماشومتوب سره ملګری وي او ګډ ارمانونه یې درلودل. دوی د تیر جمعې په ورځ پر کاچ ښوونیز مرکز د بریت په پایله کې وژل شوي. هغه بریت چې لسګونه نورې کورنۍ هم د هغو اولادونو ویرته کینولې چې پوهنتون ته د تګ شیبې یې شمارلې. د مرزیه او هاجر قبرونه هم اوس څنګ په څنګ دي. په دې اړه اسدالله لودین یو مفصل ریپورت جوړ کړی دا چې دوی دواړو څه هیلې درلودې او کوم نیمګړي ارمانونه یې خاورو ته یوړل. د لودین په دغه ریپورت کې به واوري چې د دوی د کورنیو د غړو په غږ پیلېږي.
مریم د اتلس کلنې مرزیه مور ده. خپل بې سواده خو د ژوند ټوله هڅه یې دا ده چې وواړه ماشومان ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړ شي. اتلس کلنه مرزیه د مریم درې ملور و چې له دولسم ټولګي فارغه او د کانکور په چمتووالي بوخته و. د مرزیه مور وایي له کړاو ډک ژوند غالي خو نه غواړي چې اولادونه یې د دې په څیر له سواد او زده کړو محروم پاتې شي.
اوس هم هڅه او خپله وسه کوي چې نور اولادونه مې درسونه ووایي او خپل هیلو ته ورسیږي. د مرزیه په څیر باید نسی. حکومت باید زموږ امنیت خوندي کړي. د وطن نور اولادونه باید داسې ونه وژل سي.
مرزیه په کابل کې زیږیدلې او د همدې ښار له 40 دختران لیسې فارغه شوې وه. مرزیه سګنی کانکور ته ډیره په هڅه کې وه. څلور ځله یې ازمایښتي کانکور کې ګډون وکړ، خو پنځم ځلې ازمایښتي کانکور یې ژوند ترې واخیست. د تیرې جمعې په ورځ چې د تلې یا میزان اتمه نیټه وه، سهار د کاچ په نوم ښوونیز مرکز ته ولاړه چې پنځم ازمایښتي کانکور ورکړي، خو هلته پرې وسلوالو برید وکړ او له لسګونه نورو زده کوونکو سره یې ووژله.
یا آرزوی مکمل نمی بود که می باید ما بخونم و به یک جای برسم. یک توقع بسیار بالا داشت. شب روز در تلاش بود.
بوستان علی د مرزی پلار دی. هغه وایي لوري غختل چې مهندس شي. خپل بوستان علی هم تر دریم ټولګي ښوونځی ویلې او جماعت کې ابتدایي دیني زده کړې کړي. خدای اولادونو ته خراتلونکي غواړي.
زما اراده داده چې اولادونه مې باید زما په سیر ډانده یا به سواد و نه اوسي. کومک شهیدانی گو هم د تعلیم لارې ته دوام ورکوو. نه پرېږدم چې اولادونه مې به سواد شي. خپل هیلو ته باید ورسیږي.
پر کاچ ښوونیز مرکز د تیر جمعې لبري دروسته د مرزی او هاجر کیسې ډېر لاس پلاس شوې او د دوی د ملګرتیا کیسې ټولنیزو رسنیو ته هم راووتلې. د مرزی مور وایي لوري له ماشومتوب د هاجر ملګری و او اوس هم لکتر لګنی مایي وخت یو لبل سره یو ځای تیرو.
هاجر مرزی خل صمیمی بود.
هاجر او مرزی ډیر خوږه ملګری وي. یو ځای شونځي تتلې، بیا یې چې شونځي خلاص کړ یو ځای کورس تتللې. په څلورویشت ساعتونو کې 12 ساعته دوی سره یو ځای وي.
د مرزی او هاجر کورنۍ هڅه کړي چې لمر ګروسته هم هغوی سره ملګری وساتي، ځکه یې قبرونه د دشت برچی د ریګریشن په هدیره کې څنګ په څنګ جوړ کړي. د مرزی مشر خور اونسیا وایي خور ورسره دیش په ورځو کې عکسونه اخیستل چې د کانکور لپاره ورسته یې په خپل پروفایل ولګوي. خو کیسه بل ډول شو.
کیسه او شوخی مسره کولی. مرزی ویل را شخص می واخله. کله چې د کانکور اول یا دویم نمره شوم بیا می د عکس د فیسبوک په پروفایل کې ګده. اوس می متاسفانه د اول نمرګۍ په ځای د دې د شهادت عکس په خپل فیسبوک او ټولنیزو رسنیو خي. دغه خاطرې ما ډیر زوروي.
پر کاچ خوونیز مرکز برید لکتر لگا در 55 وجل چه شپک چل ویختن یه انجونی وی. ده هاجر پلار غلام علی وایی دلور مره یه داسی و منده چه پا آسان پیجندل که ده هم نه.
پا ختم که اوم چه زنگ را غیا اول شل چه پا یه کورس که چاوده نشوی دیر ورخطا را وواتم. ده مرز جان جسد می وطن روختون که اوموند. هاجر می عدلی تب که اوموند سمین پیجندل که ده پا دیر سخته ایمو اوموندلی.
غلام علی هم چه ده و اولادون و پلار ده تر چلورم چولگی خوانزای لوسته ای. دا خپل دکاندار دی خو درې لورانې لسانس لري او څلورمې هاجر د لسانس ارمان ګورته یوړ. د هاجر مور عزیزه وایي
پلاری لورانو او زامنو سره ډیر زیان ګاللی دی چې زده کړې وکړي. موږ له مرګ نه ډارېږو خو غواړو چې اولادونه مو درس ووایي.
مرزی او هاجر د ښوونځیو د درس ترڅنګ له ادبیاتو، هنر او موسیقي سره هم مینه درلوده. دوی دواړو د ترکی لیکوال الیف شفاق او امریکایی لیکوال ریچل هالیس له کتابونو سره ځانګړې مینه درلوده او فارسی ژبې ته د دغو لیکوالانو ژباړل شوي کتابونه یې کور کې درلودل. مرزی د خاطرو په کتابچه کې د خپلو نهو هیلو له ډلې یوه هیله دا هم ښودلې چې یوه ورځ له الیف شفاق سره وګوري. هاجر بیا د ریچل هالیس د لیدو هیله کړې ده. د مرزی نورې هیلې هم چې د هغې کتابچه کې پاتې دي دا وې چې د فرانسې ایفل ټاور له نږدې وګوري، د ایتالیا یو رستوران کې پیزا وخوري، شپه کې پارک کې قدم ووهي او ګیتار زده کړي او وی غږوي. د مرزی ماما او زده کړو ته د هغوی یو هڅوونکی عبدالظاهر مدقیق وایي
دوی دواړو د الیف شفاق ټول هغه کتابونه چې درلودل لوستې دي. هاجر له امریکایي لیکوالي ریچل هالیس سره مینه درلوده. هالیس د انګیزه ورکوونکو کتابونو یو مجموعه لري. هاجر د خپلو یادښتونو په کتابچه کې لیکلي چې غواړي یو ورځ ریچل هالیس وګوري.
مرزیه او هاجر داسې مهال خپل نیمګړې هیلې کورنۍ ته په میراث پرېږدي چې په افغانستان کې میلیونونه نور نجونې له ښوونځیو بې برخې دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت سګنی کانکور ته په ثبت شوو زده کوونکو کې 15% نجونې دي، خو اندېښنې دا دي چې که د نجونو ښوونځي همداسې بند وساتل شي راتلونکی کال به د نجونو دا فیصدي صفر ته نږدې شي.
اوس هم له احمد شیبره د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په کابل کې د پرونی چاودنې په اړه یو مطلب خپور کړی دی. تر دې پیښې وروسته ځینو خبر ورکړ چې چاودنه د کورنیو چارو د وزارت دننه په جومات کې شوې ده. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند عبدالنافع ټکور تر دې اواز وروسته رسنیو ته په سوال شوي پیغام کې وویل چې د وزارت په یوه فرعي جومات کې دا چاودنه شوې ده، چې د کورنیو چارو د وزارت ځینې کارکوونکي هم هلته لمانځه ته ورسي. خو د تلفاتو په اړه یې په پیل کې څه ونه ویل. واشنگتن پوسټ لیکي چې طالبانو تر دې مخکې هم د پیښو د تلفاتو شمیرې ژر له رسنیو سره نه دي شریکې کړې او ډېر کله یې تلفات لږ یاد کړي دي. ورځپاڼه په کابل کې د تیرې اونۍ چاودنې ته اشاره کوي چې په دشتې برچي کې د کاچ په ښوونیز مرکز کې وشوه او لیکي چې طالبانو د دې پیښې تلفات 19 وښودل، خو د اسوشیټد پرس اژانس د معلوماتو له مخې د دې چاودنې تلفات لږ تر لږه 250 تنه وو. د کابل په پرونی چاودنه کې د ماشام لور ته د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وویل چې څلور تنه لمونځغاړي وژل شوي او 15 تنه ټپیان شوي دي. د بی پولي خبریالانو ټولنه په خپل خبرونه کې لیکي چې د طالبانو حکومت د رسنیو د ازادیو د محدودولو او ځپلو په پار نوي مقررات وضع کړي دي. خبرونه د 8 صبح او زاویه میډیا انټرنیټ پاڼو بندولو ته اشاره کوي او په دې ټولنه کې د افغانستان ویران د برخې د مسول په وینا لیکي چې طالبان د رسنیو د محدودولو او سانسورولو لپاره له خشونت کار اخلي او له سختو مقرراتو استفاده کوي. د طالبانو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په ورستیو کې د 8 صبح او زاویه میډیا وی پاڼې بندې کړې. 8 صبح له شپږ کلونو راهیسې آنلاین خبرونه کولې. د طالبانو د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت ویاند عنایت الله علي کوزي د اونۍ په پیل کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال ادعا وکړه چې دغو ویب پاڼو پروپاګند کاوه.
دروغ خبرونه خبرول، ناسم معلومات ورکول او توازن نه ساته. تر دې مخکې د مارچ په میاشت کې د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت د افغانستان لپاره د بی بی سی امریکا شخ او دو چویلې تلویزیونی خبرونه د افغانستان د نن ودرولې. د بی پولی خبریالانو د ټولنې د خبرونه په باور که څه هم د پروسه شکل د اگست 15 را وروسته په افغانستان کې څلورو نویو رسنیو فعالیت پیل کړی دی، خو په دغه هیواد کې له 1530 رسنیو څخه د دوی له واکمنۍ را وروسته 219 رسنۍ بندې شوې دي.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوې. ورزو لنډو خبرونو ته له پلازمینې کابل پرته د افغانستان په درې دېرش ولایتونو کې د کانکور ازموینه پیل شوه. د سږ کال په کانکور کې نږدې 150,000 د 12 ټولګیو فارغان برخه اخلي چې نږدې 15% انجونې دي. د طالبانو حکومت وایي 115,000 د کانکور دغه ګډونوال به د لوړو زده کړو مؤسسو ته جذب شي. د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یا یو ان ډی پی وایي په تیر یو کال کې د افغانستان د ورتیرو 10 کلونو اقتصادي بریاوې له لاسه وتلي. د ادارې په یو راپور کې چې پرون خپور کړ ویلي، د افغانستان قانوني اقتصاد مخ په ځوړ دی او تور بازار یې هم د 2021 کال لاګست څخه تر اوسه پورې نږدې 15 میلیارد ډالر زیان کړی دی. د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال ادارې سیف د چلډرن ویلي، د افغانستان د هغو سلو هیوادونو په سر کې دی چې د ماشومانو یعنی نجونو او هلکانو د زده کړو بهیر د سقوط له ګواښ سره مخ دی. دغه ادارې په خپل کلني راپور کې د سلو هغو هیوادونو نوملړ خپور کړی چې د ماشومانو د زده کړو د بهیر په وړاندې ستونزې لري. خو په راپور کې راغلي چې افغانستان، سودان، سومالیا او مالی هغه هیوادونه دي چې د زده کړو بهیر د سقوط له ګواښ سره مخ دی. او جنوبی کوریا وایي شمالي کوریا نن سهار وختي دوه بالستیک توغندي وتوغول. لاند خبرونه مو اوریدل کولای شئ. د دوه خبرونو د تفصیل د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. تر لاندې د می ورسته د ملالۍ بشیر په کوربتوب نور بس دی پروګرام میروي.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم، ازادی رادیو تشرغ لاست د خبرونی په دې برخه کې نور بستی خبريږي. زملالی بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. د بخښنې نړیوال سازمان د اکتوبر په 15 نیټه یو راپور خپور کړ چې په یو برخه کې راغلي طالبان باید سولهیزو مظاهرو ته اجازه ورکړي، د فعالانو او خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی ودروي، د ښځو او نجونو لپاره د سفر محدودیتونه لرې کړي، ښځو ته اجازه ورکړي چې د حکومت او نورو ځایونو لپاره کار وکړي، بیرته کار ته ستنې سي، او طالبان باید د ښځو او نجونو د زده کړو حق ته درناوی وکړي. په ځانګړې توګه په ثانوي ښوونځیو کې د نجونو پر تګ د بندیز لغوه کولو تر څنګ د دې ډاډ رامنځته سي چې ښځو او نجونو ته د زده کړې فرصتونه د نارینه وو په څیر برابر سي. د تیرې دوشنبه په ورځ بیا د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیالي او د دې سازمان د ښځو څنګ مشرې سیما باهوس په یو بیان کې ویل چې د ملګرو ملتونو سازمان د شوډو څنګ په دې بیان کې راغلی دی چې افغان جونی او شذې په خپل کورونو پوري محدود سیوی لکاره لري سیوی هر ځای کې د نابرابرۍ سره مخامخ دي او په ټولګي کې وجل کیږي او هیڅ ځای ورته خوندې نه دی. دا وروسته له هغه چې د تیر جمعې په ورځ په کابل کې پر کاج ښوونیز مرکز په حمله کې لسګونو کسان وژل شول چې ډیری یې ښځې او نجونې وې. د دې پیښې په غبرګون کې په کابل او یو شمیر ولایتونو کې اعتراضیه لاریونو نه وسول. په ځینو مواردو کې د محصلینو د بندې کېدو خبرونه هم ورکړل شول چې ګواکې طالبانو نه غوښتل دا لاریونونه پراخسي. خو د بلخ امنیه قومندانۍ ویان محمد آصف وزیری بیا ازادي راډیو ته په یوه تول سوي خبر پاڼه کې ادعا کړې دا ادعا رد کړې ده او د ویلي چې یو شمیر محصلان چې دا ادعا سمانه ده چې یو شمیر محصلان نیول سوي دي. د ویل چې لاریون د خلکو حق دی. په پلازمینه کې هم د کابل پوهنتون ځینی محصلانو ازادي رادیو ته ویل چې طالبانو د دوشنبه په ورځ د پوهنتون شاوخوا محاصره کړه او محصلانو د نورو ورځو په توپیر نسوای کولای له پوهنتون څخه ووزي او یا هم ورسي. یو شمیر کورنیو رسنیو بیا راپور ورکړ چې د کابل پوهنتون په لیلیه کې شاوخوا 50 شذینه محصلان د دوشنبه په شپه مسموم سوي او روختون ته انتقال سوي او ادعا سوي چې دا کار ځکه سوي چې دوی په لاریون کې ګډون ونه کړي. خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویاند احمد تقی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د محصلانو د مسموم کېدو موضوع رد کړه. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې د افغان شوزو لاریونونه هر ځل له تاو تریخوالي سره مخامخ سوي دي. ولې مهمه ده چې طالب چارواکي د شوزو پر غوښتنو غوږ ونیسي او دا لاریونونه څومره اغیزمن ثابتېدای سي؟ پر موضوع د بحث لپاره زموږ میلمنې موږ هڅه کوو چې د تلیفون له لارې راسره وصل سي. تر یوې لنډې دمې وروسته به له تاسو سره یو. نور بس دی. لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ. ازادي رادیو ته بیا هم شراغلاست د خبرونی په دې برخه کې نور بستی پروگرام خبريږي. زملالي بشیریم د دې خبرونی تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې شذو په دې ورستوي کې لاریونونه زیات کړي دي او د دوی لاریون هر ځل له تاو تریخوالي سره مخامخ سوي دي. ولې مهمه ده چې طالب چارواکي د شذو پر غوښتنو غوږ ونیسي او دا لاریونونه څومره اغیزمن ثابتېدای سي؟ پر دې موضوع د بحث لپاره نن د دې خبرونی میلمنې د شذو د حقونو فعال سونیا منګل او د شذو د حقونو فعال شایسته صافی دي. له دوی سره به خبرې پیلو. په یو شبکې موږ هڅه کوو چې دوی سره د تلیفون لالارې وصل سو. میرمن صافی له موږ سره د تلیفون لالارې وصل سوې ده. شایسته جانې صافی، ډېر مننه چې تاسو له موږ سره ګډون کوي په دې خبرونه کې.
سلام تاسو میرمن صافی، ډېر زیاته مننه کوم چې ما ښکارې چې په دې خبرونه کې ګډون
کوم. ډېر مننه تاسو څخه هم. شایسته جانې، په لومړي سر کې زما پوښتنه دغه ده چې که تاسو په دې مورد خبرې وکړئ چې طالبانو هر ځل د شذو و لاریون ته په یو نه بل ډول یو داسې عکس العمل ښودلی دی چې هغه په ښه توګه پای ته نه دی رسېدلی، یعنی شذې د په هوا کې ډزې سوي دي او دوی ته تهدیدونه یا خبرداري ورکول سوي دي، د دوی د خورولو هڅې سوي دي. دا پیش ستاسو په نظر ولې رامسته سوي دي؟ ولې شذو ته اجازه نه ورکول کېږي چې خپل لاریون دی وکړي؟
زما په نظر طالبانو د ښځو د لاریون څخه او د اعتراض دوی اعتراض کوي د خپل حق د غوښتلو لپاره چې دوی حق دي او د اولیه حق ده چې تحصیل ده، ازادي ده او کار ده چې دوی ته نه ورکوي. دوی ډارېږي نه پرېږدي او ځکه د دوی نه غواړي چې دوی کار کوونکي چې دا د ښځو په وړاندې کوي نورو جهانیانو څخه خبر شي، دې خاطر دوی نه پرېږدي. که نه هر ځل چې دوی ښځه لاریون کوي داسې نه ده چې د طالبانو پر ضد واوسي، هغوی د خپل حق لپاره دا کارونه کوي، مګر دوی نه پرېږدي او دوی ډارېږي چې خلک او جهان د دوی د کارکار د ځای د کردار د دوی د رویې نه خبر نه شي. دې خاطر
شایسته جانې، تاسو ویل چې طالبان بیره لري چې نړۍ خبره نس چې پر افغانانو باندې څه حال روان دی، آیا دا بهتره نه ده چې د شذو سره کښېني او خبرې ورسره وکړي د دې پر ځای چې دا ډول وضعیت رامنځته سي؟ ستاسو په نظر ولې ښځې مجبوره دي چې راووځي لارې کوڅو ته؟ که طالبان ستاسو په وینا ډار لري، نو ولې نور سره کښېني د شذو سره؟ ایا دا واکه نیو دار دی؟
دا موږ سوزلم دا وختنه کړی ده چې غواړي دوی نه غواړي چې د خپل سره کینی دا د افغانستان خو سره کینی خبرې وکړي چې مشکل شته دا مشکل حل شي. دوی خپل هغه غواړي، دوی خپل غواړي چې دا ټولار کې تاثیر وکړي. دا هر ځای یو شروان حق دي چې دا حق ولري. کنه که دوی غواړي چې یو افغانستان پرمختګ افغانستان وکړي، خلک پرمختګ وکړي او وکړي او دا یو ښه نسل دا افغانستان ته وړاندې شي، دا خبره ده چې دوی یو کانفرنس دلته ونیسي او د
خزو سره کینی او باسو کې دا ابتدای از ما په نظر دا حوال ځل نه ده چې مونږ په هر ځل چې دې سره خبرې کړې هم دا خبرې ولې دي همدا مو په مونږ ور باندې تاکید کړی دی هغه قال یو دوی یو داسې کنفرانس یو تلفون دی چې د خزو کوم خزه چې دلته ستا کنه دې مونږ دلته دام خدا دې را تکړه خزو نه په دې افغانستان کې اوس مو سیږي ستا خو دوی کولی نه شي چې دا طالبان کولی نه شي دوی سره کینی خبرې وکړي مرکې وکړي نو په نظر دوی البته دوی استشهاد نه لري توان نه لري صدیق باندې زه نه پوهېږم ځکه دا اوسني ښځه دا وختني ښځه نه ده چې دوی څه وخت کوم کینی دوی تاثیر کوي او زحمت پاتري په اجتماع په سیاست په هر شي کې دوی ګډون کړی دا او تجربه هر شی لري مونږ ګورو دوی تر اوسه یو ښځه په کابینه کې نشته په دوی حق نه دی ورکړی ده خزه تنا په کابینه کې نه په سیاست کې او نه په دفترو کې دا څه ورکړی ده زما په نظر دې مشکل چې شاید په دې باندې موږ افغان نه کوي بایته دا حل شي کنه چې دوی څه غواړي موږ څه غواړو ولې نور یې ولونه په موږ باندې موږ په ماشي مداخله وکړي راته موږ ته کوم دا لار شان او خایي چې دا څه وکړي موږ خپل افغان یو ما سره موږ ټول یو ځای کې نه وای پات موږ خبرې وکړو
شایسته جانی تاسو د نړیوالو یادونه وکړه چې ولې باید دوی راسی او زموږ په منځ کې خبرې وکړي اما ځینو ادارو نړیوالو ادارو د بخښنې نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو په ګډون ادارو اندیشنه شو دلې د بار بار ویل دي چې طالبان باید سولې زو مظاهرو ته اجازه ورکړي لکه مخکې چې ما اشاره وکړه د بخښنې نړیوال سازمان پرون یو راپور خپور کړ په دغه راپور کې په یو برخه کې له طالبانو څخه غوښتل دي چې د شوزو لاریونونو ته باید اجازه ورکړي او فعالانو او خبريالانو پر وړاندې باید تاو ترخوالي ودروي ستاسو په نظر د نړیوالو ادارو د غوښتنو ته ولي غوښنه ایښودل کیږي کله د افغان شوزو خبره نه اوریدل کیږي طالبان څنګه باید د دغه نړیوالو ادارو خبرو ته غوښونی سي
دا چې موږ تر تاسو څخه تقریبا یو کلم دی چې کنه ګورو هیڅ یو کوم خبرونه کا د نړیوال کا نور یو دی او په یوه د نه کا کوم هغه خوده لګا مګر طالبان خو څه فرق نه کوي خو نه مني خو په خپل هغه طریقه باندې ولاړ دا او په خپل روش وړي هم دی او دا خو نه غواړي چې هغه ځا اصلا په جامعه کې وو په جامعه کې د جامعه غواړي هغه حق کې له دې خاطر کله دا وی فشار کوم دې سیس مخه نظر دا اقتصادي تحریمونه او نور شیان دې باندې راوړي طالبانو باندې شاید لکه هغه دی وکی تر د اوس نه دا په پام دې یو کال کې څونه ډیر کانفرنسونه هم سو په ناروې کې په جنوا کې په ډیر ځایونه هم دا ډیر پاتې په څنګه روکت د خزو ته حق ورکړي خزه پرې دې چې ګران د ټولر سي انجو نه پرې دې چې د څو کې تعلیم کې خوندې خلاص دي مګر تر اوسه موږ هیڅ نه ګورو هیڅ تر اوسه کوم هغه عملی نه دستوي هغه خبري وایي چې موږ موږ منو مګر عمل نه کوي ځکه موږ د طالبانو په خبرې باندې باور نه لرو دا یو کار یو کلم دی سو پروسه یو کوم مثبت شی موږ نه دی لیدلی د خزو په حق له د خزو هغه یو سی د آینده لپاره د جنو د خوندي وګړو د همدې کړه دا هر څه چې دوی خبرې کوي دا وایي چې موږ یو خلک لري پیدا کوم ښه یو چې راوښته او څه دا شین پیدا کوي چې موږ نو لاس خپل خوندي ته لاسي تر اوسه یو کار څو تاسو تر اوسه چې کوم طریقه راوښه او کوم قانون او کوم چې پیدا کړی نه چې موږ نو لاس خوندي ته زما په نظر د خارجي د هیوادونو او اروپایي سازمان ملګر دوی خبرې هم کوي باندې هیڅ نه کوي
شایسته جانی د تیری دوشنبه په ورځ بلې د تیری دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستيالي سیما په هوس په یو بیان کې ویل چې افغان جونیا او شذې په خپل کورونو کې محدودې سوي دي او د کار څخه ایستل سوي دي او دوی باید ژوند ته پرېښودل سي تاسو ویل چې طالبان پر نړیوالو غوږ نه نیسي او دا ډول بیانونه چې ملګرو ملتونو هم ورکوي د بخښنې نړیوال سازمان یا د بشري حقوقو د څار نړیواله اداره دوی دا ډول بیانونه ورکوي تاسو په نظر طالبان قربان غوژ نه نیسی خو طالبان ویل دي چې دوی لنړیوالو سره تعامل کول غواړي د غوی سره غواړي چې کښینی خبري ورسره وکي او د نړی پر کچا باندې ځان برابر کی او د غواړي چې د طالبانو حکومت پر رسمیت وپیژندل سي ستاسو په نظر کوم دا سبوی چې نتیجه به ورکړي چې طالبان د نړیوالو خبرې ته غوښ کړي
دوی غواړي چې نور نړیوال سره تعامل وکړي او نړیوال دوی پر بدعتنه توګه نو ولې دا خوندي نه خلاصوي نو ولې څه نه کوي چې خپل وظیفه دنده ته ولاړ شي که دوی واقعا غواړي خپل ژمنه باندې ولاړ ده همدا کارونه وکړي ضرور نه ده چې نړیوال په بدعتنه توپېژني که نه وپېژني ځکه دغه یو کال دونه ډېر ستونزې افغانستان باندې راغلې دونه ستونزې د خلکو د افغانستان خلکو باندې راغلې که اقتصادي وي که اجتماعي فرهنګي د هر لحاظ نه افغانستان ډېره ټیټه راغلی ده که دوی غواړي واقعا نور هېوادونه دوی ته د امارت په رسمیت وپېژني او زر نور هېوادونه زموږ هېواد سره مرسته وکړي زموږ هېواد جوړ شي نو پرېږدي نجونه پرېږدي ښوونځي ته ولاړ شي ښځه پرېږدي نو ټول زموږ هېواد زموږ شروان خپل هېواد دي دوی نه پرېږدي ښکار وکړي نه پرېږدي سمه ژوند وکړي موږ ګورو د خلک وضعیت دومره خرابه ده هسه یو هغې دوري نه پیدا کولی نه شي چې وخوري او دا مهاجرتونه څونه ډېر سوی ده دا څه ډېر سوی ده دوی نه پرېږدي خو دلته ګار زمینه مساعد نه ده خو مجبور ده چې ولاړ شي که لاس کې په لارې کې نه مړ کېږي خو که مړ کېږي که رسېږي نه رسېږي همداسې وضعیت هغوی باندې راځي که واقعا غواړي دوی تعامل وکړي اول د خپل ملت سره دوی خبرې وکړي خپل ملت ته قناعت ورکړي د دوی ملت د وګړي نه د مهاجره د هر څه نه مړ کېږي دوی دوی غواړي چې د ملګرو ملتونو او نورو هېوادونو سره تعامل وکړي زما په نظر دا ښه نه ده اول باید خپل ملت قناعت ورکړي دوی ته د کار زمینه پیدا شي چې دوی کار وکړي زموږ ډېر ځوانان ته بېچاره تحصیل کده او باسواده لکه ښه زه خپل زه خپله اوس په کور کښې ناست یم ته څه شي کار کولی نه شم ځکه اوس تللی نه شم نه پرېږدي که دوی غواړي واقعا خو نو پرېږدي اوس زمینه تور دا ټول شیان چې د ځوانانو لپاره د ځوانانو او د ښځو لپاره د نجونو لپاره دا دا پرېږدي خلاص کړي ځکه موږ په داسې وضعیت داسې حالات موږ قرار یو ولاړ یو چې باید موږ پرمختګ وکړو د هر لحاظ نه دا ټول ته وګوره دانشګاه د پوهنتون دا شیانو څوره څونه هغې رشته دا پنځه دا شیانو نجونو باندې بند کړې ده ولې دا یو هېواد د هر شی ته اړتیا لري
بله
خور دغه یو وخت په مخته کوکی نو هر شی ته اړتیا لري
شاسته جانې تاسو ویل چې طالبان باید شونځي پرانیزي او دا د نړیوالو یو غشتنه هم د دوی څخه خو په ټوله کې کوم جوګور افغانانو هم دغه غشتنه کړې ده د طالبانو څخه یعنی د شونځي پرانستل دنجونو پر مخ باندې د افغانانو خپل غشتنه هم د نه یوازې د نړیوالو نو که طالبان شونځي پرانیزي په خپل دوی ته ګټه نه لري او آیا یو حکومت باید له نړیوالو غشتنه ونه کړي چې د زده کړو په برخه کې ورسره مرسته وکړي نه دا چې په خپل راولاړیږي او د انجنونو پر مخ باندې د شونځي دروازې تړي
د خوانتی فشار چې موږ دونه اعتراض لرلی نه کړی وو د ښوونځي لپاره وو او د افغانستان د وضعیت خلکو لپاره وو د دې لپاره نه وو چې د طالبانو پر ضد چای به وسي هغوی همداسې هر ځل همدا ګومان کړی که شاید زموږ پر خلاف دوی اعتراض کوي او دوی خپل غږ وسي که د نورو هېوادونو فشار وو تر اوسه دوی نه دي منلی که زموږ د خپل افغانان د ټول ولایتونه د افغانستان ولایتونه فشار وو چې دوی خپل غږ وسلی د درس د تعلیم لپاره مګر دوی خپل اصلا خپل داسې کوم غبرګون کوم عکس العمل نه دي ښودلی چې موږ ورته خوشحاله سو او دوی ښوونځي خلاصوي خو زموږ ټول ټینګار په همدغه باندې که دوی ښوونځي خلاصه کړي نجونې ولاړ شي د کار زمینه زما په نظر ټول شیان به حل فصل کېږي
بله نارینه ولې په مظاهرو کې ګډون نه کوي ستاسو په نظر هغه عمده لاملونه څه دي چې نارینه جرأت نسي کولای چې راسي مظاهرو ته که دوی نه غواړي چې د ښځو سره لاس یا د ښځو سره اوژه په اوژه ودرېږي یا دوی غواړي چې دا کار وکړي اما کوم ستونزه ده ستاسو په نظر څه خبره ده
کاش دا یې امارات دی په دې باندې پوهېده چې د اعتراض د هر شروان حق دی چې کله چې د هغوی حق نیول کېږي چې باید د هغوی خپل هغه وباسي که نه بیا دا نارینه دوی درېږي دوی بېچاره هم درېږي ښځو باندې هم فشار راځي ښځو له هغې کوي وهي تبوي او زنداني کړي ده زموږ سوران یې همکاران موږ خپله څومره وخت په موده کښې موږ تهدید لاندې وو د دې خاطر که موږ بندي کړو بیا شاید به زره خلاصه کړي او داسې به نور ځکه دوی ته شرم دي او نارینه هم دوی بېچاره د اعتراض دې خاطر هم نه کوي چې دوی بندي کوي بیا هغه معلوم ده چې کله چې دوی راغله وای افو مومي موږ تر اوسه هیڅ کوم داسې افو مومي لیدلې نه ده. دا عسكر دي هر شي دي یو بهانه په یو طریق دوی اسی مرکوي او دا که ژوندته مړل او ژوند پاتې کېدل هیڅ معلومه نه ده چې هغوی چېرته ده. همدې خاطر دوی هغوی نارینه ته خپل ځان نه ډلې دي که واقعا دوی مراد غواړي چې دا یو تخیرات راشي باید ورته نارینه ښځینه ټول یو ځای خپل غږ وباسي ټول یو ځای اعتراض وکړي. مګر دوی کولی نه شي دې لامبلم چې هېڅ شی ده دونه ډېر نه کېږم. مګر زما په نظر دا یو لامل شته چې دوی ډارېږي او طالبان دوی وژني. ښځو هم خو وژني مګر شرم کوي چې دا په هغې توپک باندې شاین باندې مړ کړي. مګر موږ باندې هم ډېر هغه کړي وو خو دا نارینه چې ولې خپل ځان هغه نه کوي میدان ته نه راځي او خپل ځان نه ښایي چې دا کنه د هر یو شروان حق ده که نارینه اوسي که ښځینه خپل غږ وباسي باید ورته اعتراض وکړي.
بله شایسته جانې کله چې تاسو په لاریونونو کې ګډون کاوه مخکې هم تاسو ته به طالبانو څه ویل؟ دوی آیا ستاسو خبره اورېده د لاریون پر مهال؟ کله چې به تاسو لاریون کاوه تاسو به د یو نقطې څخه شروع کوله تر یو بلې پورې به مو غوښتل چې ولاړې سي څه ډول به د دغه مخه نیول کېدله؟ تاسو موږ ته ویلی سي چې دوی څنګه تاسو ته راتلل څه یې درته ویل؟ یعنې څنګه یې د دغه لاریونونو مخه نیوله؟
کله چې مونږ په تاسو باندې شو کې راځو له تکیه پیځه تکیه مونږ ورته تل شي او دا نو کې دا څنګه دوی خبر کېږي تر اوسه ټول ځای نه مسره او نه پرې خو دلته ما څو د دې یو څو هغه طالبان سره مې خبر وکړ په لاره کې چې ما ورته په وخت ما دا مونږ حق دا مونږ خپل حق ورو مونږ تاسو په خلاف نه و نه تاسو باندې کې تاسو د هغه د تاسو حمایت کوي او تاسو اروپایان هغه کوي سپورت کوي او تاسو نور خبرې کوي اصلا مونږ خبرې تر وخت نه نیسي او زموږ دا شعار دا زموږ دا بنات شان هغه کوي چې د کوي لري کوي زموږ د لاس نه اخري دا فایده تاسو نه باندې شروع کوي زموږ اصلا خبرې باندې زموږ خبرې نه اوري نو واه نه نیسي که چې مونږ سره خبرې کوو تاسو د دې چې ما تاسو سره خبرې کړی هغه به دا اخري د دې چې ما یو سره خبرې وکړ نکته و چې ما په هغه څنګه باندې ووښنه په هغه څه دې خبر نه کړم بیا د زمته څه دی وښنه ما له ما وښنه زه نه راځم دا زما حق دی ان تاسو مو سره هغه وکړ را دې مو شګره مې ور سره وکړ اخر دا ټول خلک چې شاوخه ولر وای خوړې پرې د خوشی کې دوی هغه باندې نه پیږي خدای نه خته وژني وژني دي تاسو دسی دغه دسې خلک دي کاش کې نه ستل خلک سره د افغانانو د خپل هیوادوالو سره د خپل ملت سره خبرې کول دا ټول څنګه کېدای مګر دوی نه خوړي دوی دسې نو څه کوم څه ورته وایم د دوی تاثیر خو اصلا تاثیر دونه ډیر نه لري او یوازې هم دا د اسلامي تاثیرات هغه دینی تاثیرات څنګه ولې دا موږ چې قرآن هم دونه سمایو ټول پیګو په دې وخت په خندو خپل موږ مو څو او قرآن کریم دا شی موږ زموږ زړه مګر دوی غواړي چې ټول خلک وایته دوی غواړي چې
شایسته جانې بلی تاسو یادونه وکړه چې طالبان یواز دینیز دکړې لري په هرات ولایت کې ورستی لاریون سوی وو. په دغه لاریون کې پر سوشل میډیا باندې په ټولنیزو رسنیو باندې ویډیوګانې خپرې شوې چې په دغه ویډیوګانو کې یو صحنه دا هم و چې یو طالب چې یو سړی دی راځي د یو افغان ښځې چې هغه توره چادرې کړې ده او یوازې سترګې ښکاري د هغې د پوړنې د سر څخه ټینګ نیسي او کشوي چون چې دا چادرې په دې پر ځان باندې ټینګه ده د دې څخه دا چادرې نه ایسته کیږي بلکې دا ښځه ټوله سره یو قسم کولوله کیږي او لاندې غورځي. آیا ستاسو په نظر دغه دینی تعلیم دی یا په افغانیت کې دا ډول برخورد ورښودل کیږي یو نارینه ته چې د یو پردي ښځې سره یا د خپلې ښځې سره یې باید وکړي او آیا په اسلام کې دغه جواز لري؟
نه ما زما هدف چې ما ویل دی تعلیم دینی تعلیم دی دوی هم سم مکمل نه ده کاشکې دوی د اسلام له لحاظه دوی سمه د دوی علم او دین ته تکمیل و په دین کې زموږ په دین په اسلام کې داسې اصلا سلوک نه وایي چې د ښځو سره څوک وکړي. مګر دوی موږ په سوشل میډیا څه ډېره ګورو موږ خپل ځان سره چې موږ سره چې دوی سلوک کړی ده موږ ټول وکتل
سوزل په څنګ کې د می دوی نه چې خدمتي په دې خدمت پرې د چې تاسو نه وایي خدمت پرې د چې کارونه کې خدمت پرې د چې حجاب د شهن دا د اسلام د خې د بيزانه کا تخلي اسلام کې څه کا دوه غوړې واقعا د اسلام عملي او کې په اسلام کې سم هر شی واضح وایي نه او اول څنګه د حجاب نه باندې کړی دا بیا د څه نه باندې
تاسی که اوریدلی وی طالبانو ویلی دی چی دوی تا باید خبر ورکل سی چی شدی راوزی دلاریون دا پارا تاسی ویلی دوی تا خبر نور کوی کلا چی راوزی
مونگا زمان هیر سوی دا تاریخ کما چی مونگی او چرا ضرورتن غختل چی یا مکتوب دوی تا ورکو اوری که او مونگ تا جاتا ورکی مگر دوی پرې نه خود اصلا په داری کې پرې نه خود چې موږ ولاس وای دلته اوس خې دینه نه راځي ولې تاسو راځي چې دلته خپل مکتوب راوړي نو دوی خپل نه قبول نه کوي چې موږ دې ته مکتوب ویڅو دوی موږ ته اعتراض لپاره اجازه ورکړي دا دوی خطر غلطه ده که سمه ده تاسو غواړي چې خبر نه وي یا خبرې کېږي د هغه په وخت سنه په وخت ولې زموږ امنیت نه اخلي ولې موږ باندې فایر کوي ولې موږ ستاسو په خلاف خو نه یو موږ د خپل حق غواړو د خپل حق لپاره خپل غږ بسو که موږ ساتو په غلا ویل چې طالبان مړ شي طالبان دې ځای نه ولاړ شي داسې خبرې خو نه ده کله موږ په هیڅ یو اعتراض لدین کې داسې خبرې نه دي کړې یا د امریکا پر ضد وو یا د پاکستان پر ضد یو زموږ د حق ده د خاطر وو او دوی که خبرې شي که مکتوب ورکړو اصلا دوی اول د مکتوب نه مني ځکه په ادارات کې د خزینه نشته چې د مکتوب د رسمیت شیانه خلاصې کړي او په ادارې کې مثلا نه پوهېږي
یعنی تاس بیره لري چې طالبان مخکې د مخکې په تاس باندې خبر سي چې تاس لاريون کوي دوی به تاس هیڅ را پرینږدي چې راووزی دغه مو هدف دی
اصل نه پریدي وو اصل دوی نه پریدي او موږ ته ګواکوي چې شاید بس دا یو څه شاید دا چې کومه د صبر خو سي تاسو ضمانت او تاسو هغه زما په غاړه کې نه ده چې کوم ته موږ دا څه ویلی وو په یو سوال کې چې موږ یې اعتراض درلوده زموږ خو اعتراضونه مخکې یو څو میاشتې مخکې دا یو کال پوره سي موږ چې کله چې اعتراض درلوده او یو ناشنا څمر زموږ د ادارې ته مسیج کړی وو چې که سبا تاسو له دې وکړي تاسو په منځ کې کنسل شوي یو زموږ ستاسو ضمانت نه کوو او ستاسو دا مسؤلیت زموږ په غاړه کې نشته داسې واضح خبرې کوي دوی
او تاسو غشتنه څه ده چې یعنی د کله چې تاسو راووزی د مظاهره د پاره چون تاسو وسلې او کومبل څه نه لري چې یعنی نشته اوسي تاسو وایئ چې تاسو په سولې ز توګه باندې لاريون کوي تاسو څه غواړئ د دوی څخه چې یعنی تاسو امنیت دی ونیسي
او کله چې دا موږ خزینه غواړو چې لاريون کوي په اعتراض او څنګه باندې وځو دا دوی موږ امنیت واخلي څکه موږ دوی په خلاف کې نه یو ته دوی په خلاف کې موږ عمل وکړو ا دا خپل دا دوی هغه وخت خبريږي کنه چې موږ هم ته خیر مګر نه هغه وخت هم خپل څه مخبر کو ته خو موږ په مخ کې او غواړي چې موږ نه نه د منځري چې موږ نه نه کانسل وکړي او موږ نه پریږدي چې مخ ته راځو دا څه ګوري چې سوشل میډیا کې هر اعتراض چې زه هر ګروپ راځي چې کوي دا وګورې نه د پښتو د چن خبر باندې مېر څه دي دوی زمون موږ کوم اصله د شهن له موږ سره ماته کوم خاډې ته زموږ سلام باندې موږ بنارین او څو شاعر نه ده موږ څه شه نه ده
ډیر مننه شایسته صافی چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ او ریدونکو موږ د شذو د حقونو فعال سونیا منګل ته هم هڅه وکړه چې بله ډیر مننه موږ هڅه وکړه او ریدونکو چې له سونیا منګل سره هم تماس ونیسو خو دوی زموږ زنګ پورته نه کړ بل ځل بیا هم له تاسو سره یو اوس هم د دې خبرونه وخت پات رسیدلې دي د خدای په امان
Vaura la la Anna دسوائی
ستوري روڑ ما مکتب تزم واورا